السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمنګ غږ اوري. د خبرونه پیل کوو د مهمو خبرونو د لنډیز سره. د اروزګان ولایت سیمایي چارواکي وایي تیر ماښام په جوړې ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو پخواني مرکز یو هوایي برید کې تر اویا وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د حکومت لخوا نه ویل شوي دي چې په جلال آباد ښار کې په ځان مرګي برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. دا برید سهار شوی دی او په دې برید کې د هغه قبایلي مشر په کور کې چاودنه شوې ده چې په جیرګام ولسوالۍ کې خپل ملګرو سره د دې روانو عملیاتو په اړه خبرې کولې. د پچیرګام ولسوالۍ د مشرانو په وینا باندې دغلته اوس هم د داعش خلاف جنگ روان دی. د کونړ د دانګام ولسوالۍ په نننۍ جګړه کې حکومتي چارواکي د دېرش طالب وسلوالو د وژل کېدو دعوه کړې ده. او وسلوال طالبانو نن سهار د دانګام ولسوالۍ په بیدا سیمه کې په حکومتي ځواکونو جګړه کې څو ساعته جګړې وروسته دغلته د دېرش کسانو د وژل کېدو دعوه وکړه. او ولسمشر محمد اشرف غني د یکشنبې په ورځ د ارګ په سلام خانه ماڼۍ کې د افغانستان سره روان یو کانفرنس خبرې کولې او ویل چې څارنوال غوښتلی چې څوک د عدلي او قضایي ارګانونو په پرېکړو کې لاسوهنه کوي نو باید چې محکمه کړي. د افغانستان ارګ ماڼۍ وایي په هیواد کې پانګونه مخ په زیاتېدو ده او په مختلفو برخو کې پرمختګونه شته. ارګ ماڼۍ د سیګار وروستی راپور په غبرګون کې ویل چې بېلابېلو برخو کې د پرمختګ هڅې کېږي او پانګونه هم د سیګار د راپورونو خلاف مخ په زیاتېدو ده. د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د فاروق قحطانی په نوم د القاعده شبکې د یو مشر غړي وژنه تایید کړې. نن ویل چې دا ډول اقدام د افغانستان او سیمې د امنیت ښه کېدو سره کومک کوي. دوه طالب چارواکو ویلي دي چې پاکستان حکومت د افغان طالبانو مشرانو ته خبرداری ورکړی چې یا به اسلام آباد کې د سولې په خبرو کې شریکېږي او یا به پاکستان نه دوی خپلې کډې باري. د ای پی خبري اجانس اسلام آباد کې دا خبر وروسته لاغې ورکړ چې د افغانستان حکومت د استازو او ځین طالب تر مشران ترمنځ د سولې د پټو خبرو راپورونه هم خپاره شوي دي. نن د هند د اسلامي تحریک د لارویانو د ډلې اته غړي په بوپال ښار کې محبس نه د تښتېلو په وخت کې وژل شوي. دا نښته د بوپال ښار په څنډه کې وشوه. د همدې ښار د پولیسو قومندان ویلي دي چې دغه یاغیانو د تیښو وروسته وسله واخیسته نو دوی به نه ډزې وشوې او هغلته ووژلی شو. د عراق دولتي تلویزیون نن د دوشنبې په ورځ د داعش د ډلې نه د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره د نظامي عملیاتو د بل پړاو پیل کېدو خبر ورکړ. عراقي خاص ځواکونو نن دوشنبې داعش په واقع د موسل ښار نه د سختو درنو نښتو سره د ښار دروازو ته په درېیم کیلومتره کې ځانونه رسولي دي. د لبنان پارلمان د دې هېواد د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی رئیس میشل عون د ولسمشر په توګه غوره کړ. په دې توګه سونی صدر اعظم ساد حریر سره د یوې معاملې پر بنسټ په لبنان کې د قدرت دوه کلونه تشه ډکه شوه. میشل عون چې د بزله یې ملاتړ کړی د پارلمان له 123 غړو نه دې اتیا رایه ترلاسه کړې دي. په لبنان کې د قدرت ویش د موافقې له مخې ولسمشر د مقام د عیسویانو د صدر اعظم څوکۍ د سنی مسلمانانو او د پارلمان د مشر څوکۍ د شیعه مسلمانانو په برخه رسیږي. او د سوری حکومت د مخالف وسلوالو حلب کې حملې ته زور ورکړی دی. د سوری حکومت مخالف وسلوالو د دولتي ځواکونو تر ولکې لاندې حلب ښار کې حملو ته زور ورکړی دی او له توپونو ډانګونو او موټر بم حملو نه کار اخلي څو د دې ښار لویدیځ ته پرمختګ وکړي. د دې مستورا دفتر پرون د نوموړي له قول ویلي دي چې د خلکو په ضد د بینډوله او بېدرېغ وسلو کارول به هیڅ صورت د توجه وړ نه ده او ښایي له جنګي جرمونو سره یو شان وګڼلی شي. په هالند کې د مسلمانانو ضد سیاستوال ګیرد ویلډرز ښایي د کرکې او تبعیض په تور محاکمه شي. ویلډر چې د هالند د آزادۍ د ګوند مشر دی د محکمې مسخره بللې او محکمې ته به حاضر نه شي. د ایټالیا په مرکزی برخه کې نن بله قوي زلزله شوې ده. په دې سیمه کې د روان کال اګست په میاشت کې یو زورور زلزله شوه چې زیات تلفات درلودل. د ایټالیا د عامه مفادات اداره وایي چې زلزله شدت 6.6 ښودل شوې ده. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف وایي چې د نړۍ نږدې 300 میلیونه ماشومان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې خورا زیات زهرجن دي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ او د سیمې خبرونه واوریدل. د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه او معلومات د سهارنۍ خبرونه کې اوریدل شي او د فیسبوک او د انټرنیټ د لارې هم رپورټونه او مرکې اوریدل شي. الله امان.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. کندوز کې یو شمېر هغو خلکو مظاهره کړې وه چې د جمهور رئیس لخوا د کندوزیانو سره د شوو نقدیم رسونه ورته برخه نه ده رسېدلې. پاکلی د ګلرحیم نیازمن رپورټ اورو.
د کندوز د ښار لسګونو اوسیدونکو مظاهره وکړه او په ترڅ کې د جمهور رئیس لخوا د کندوز په جګړو کې د بې ځایه شوو خلکو سره په شوو نقدیم رسو کې برخه وغوښتله. د کندوز ولایت چارواکو پریکړه کړې چې په جګړه کې کومو کورونو ته زیان اوښتی او یا یې د کورنۍ غړي ټپیان شوي دي، 1013 افغانۍ نقد مرسته به ورسره کیږي. د کندوز یو شمېر اوسیدونکو ادعا کوله چې کورونه یې د جګړې لومړۍ کرخه وه، مګر هیڅ مرسته نه ده ورسېدلې. د مظاهره کوونکو له ډلې څو تنه داسې وایي
سرویس یې دلته 15 نفر ته ورکړي، نور بیرته تللي دي. مته درې د فدای موږ مشران ورغله، ورته ویل چې راس موږ منطقه کې څوک هلته ولایت کې داخل کې پرې نه خلو، تاسو بیرته ځئ. نو څوک د چاپ ارز نه اوري، د چاپ خطر نه اوري.
اکسې نه ورکوي، په زور واخلو. مظاهره په دغه کړه د ورور نه یې چار نه یې سین نه یې دو ون پاتې د ورور یو روپیه چاته نه ورکوي. و هلته چې دروازه ته لاړ شي خلک کمیسیون څه وایي، بورو کې د لوی دروازه یې نه دروازه چیرته د ما دروازه ته راغلی ده. ما کوټه چپسوې چره خوړلای ورو خپل مخه ګرځیدای نه سم. په خدای کې یو نفر نیولې زت تاوان در کوم، دغه یو مرمه ماوله دغه سره راغلی ده. دغه کوچی مند وټلې ده په در بورو بخای. په خدای کې قسم ده چې زخمیان لرو ولا چې د اواره لرو ولا کا یو روپیم چاته ورکړي یا کارت ورکړي یا شی وکړي. دا والی د والی سرپرست ګوند کندوز سره دې کوچی په کوچی وګرځي چاته ورکړي زت تاوان ور کوم. والی دې راشي ورو خپل
امنیت امیر محمد معصوم هاشمی وای خلکو فکر کاوه چې دوی ته مرستې ورونه رسیږي، خو لا هم د مرستو د کمیټې کارونه جریان لري. هغه زیاته کړه چې د هغو 10 میلیون افغانۍ له جملې څخه 15 میلیون ویشل شوی دي چې جمهور رئیس د کندوز د خلکو لپاره اعلان کړی دی. هاشمی وای چې دوی خلکو ته قناعت ورکړ چې حق به یې ور ورسیږي. د کندوز ولایت لخوا څو ورځې وړاندې په جګړه کې د سوځیدلو کورونو، دوکانونو او ملکی خلکو د وژل کېدو ارقام خپره شوي وو. دغه ارقام په تیرې وونه کې د یو ټاکل شوی هیئت لخوا راټول شوي وو. د غوم ظاهره کوونکو شکایت کاوه چې په جګړو کې د پلټنی ټیم یوازې د خپلو سیمو خلکو ته په مرستو کې برخه ورکوي. د کندوز پر خار د طالبانو له دویم ځل برید وروسته جمهور رئیس په دغه ولایت کې بې ځایه شو او په جګړه کې زیانمنو شو کورنیو ته نغدې پیسې را لېږلې دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کالو کمون د ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختی زون د کالینو اتحادی رئیس.
پاکستان د غیرت په نوم د ښځو د وژنو د مخنیوي لپاره یو قانون توشیح کړ چې که هر څوک د غیرت په نوم وژنه وکړي، هغه قاتل به هرو مرو 25 کاله بند کیږي. د دې نوې توشیح شوی قانون په اړه پاموکي دغه رپورت ده.
په پاکستان کې هر کال شاوخوا زر ښځې د بی اجازه مینی، واده او یا جنسي اړیکو په تور د غیرت په نوم وژل کیږي. د پاکستان د تنویزي قانون پرانا کې د مقتول یا وجل شوی خزی نسب کولای سي چې خونبها واخلي، د قاتل سره روغه وکړي او هغه وبخي. خو په تیرو څو میاشتو کې څو داسې مشهورې پیښې وسوي چې په پاکستان کې عام خلک د دې قانون پر ضد راپورته شول. ماډل قندیل بلوچ خپل ورور د غیرت په نوم وجله چې ګواکي پر فیسبوک کې شرمونکي عکسونه خپره کړي وو. ورور د خپل خور پر وجلو اقرار وکړ او وی ویل چې د غیرت په خاطر یې ووجله. خو د پاکستان په تیر په پیچلي او ویشلي پارلماني سیستم کې قانوني تعدیل آسان کار نه دی. د بلوچ، د وی لور، د وی ملګری وجل کېدو او سوځول کېدو ډیر مخالف فکرونه په دې موافق کړل چې د قتل څخه د غیرت تعریف باید لری سي.